د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. اوري چې د پاکستان یو پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په اړه خبرو لپاره راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي دا ځل دغه پلاوی د پوز او ملکي حکومت له پراخو صلاحیتونو سره کابل ته ځي. پر دې موضوع په راپور سربیره دغه راز اوري چې د پکتیا یو شمېر قومي مشرانو بیا پر ولسمشر انتقاد وکړ چې دوی له ولس سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې او که بیا ځان کاندید کړي دا ځل به د پکتیا ولسونه رایه ورنکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، رحمت الله افغان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د مرستو اداره یو ایس ایډ د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د کتابونو د چاپ لپاره د 15 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان وایي د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تېره اونۍ ستر بم واچوه لا هم نښتې روانې دي. او په پام کې ده چې د پاکستان سره محکمه نن د فساد د هغو ادعاو د دوسیې په اړه پریکړه وکړي چې د پنامه په نامه له خپره شویو اسنادو سره تړاو لري او کېدای شي چې په نتیجه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د مرستو اداره یو ایس ایډ د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د کتابونو د چاپ لپاره د 15 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ژمنه د عمومي تعلیماتو له مرستیال ابراهیم شینواري سره د چهار شنبې په ورځ د غونډې پر مهال وسوه.
زموږ د عمومي تعلیماتو مرستیال د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیايي ادارې له استازو سره غونډه لرله. هغوی د راتلونکو 5 کلونو لپاره د کتابونو د چاپ لپاره 15 میلیونه ډالر ځانګړي کړل.
د پوهنې د وزیر په وینا افغانستان په تیرو کلونو کې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې بودیجه نه لرله. همدا علت و چې د مرستندویو موسسو په مرسته به د زده کوونکو د شمیر په پرتله کتابونه لږ چاپېدل. د پوهنې وزیر هیله من دی چې د یو ایس ایډ په مرسته به روان کال د ژمي تر رسیدو مخکې د راتلونکي کال کتابونه چاپ سي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان پرون وویل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تېره اونۍ ستر بم واچوه لا هم نښتې روانې دي. امریکا د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې د داعش پر سمڅو د بمونو د مور په نوم ستر بم وکاراوه. د امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیم سالون لویدیځو رسنیو ته وویل چې دې بم برید د داعش نږدې 100 تنه وژلي دي، خو لا تر اوسه هم هلته له دښمن سره په نښتو بوخت یو. د افغانستان ولسمشر فاروق وردګ په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر او غلام نبی فراهی د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلې دي. همدارازي فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزیر په توګه معرفي کړی. فاروق وردګ د پخواني ولسمشر حمید کرزي په وخت کې د پوهنې وزیر و. فراهی په خوا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر او فیض الله زکی چې د ملي جنبش له چارواکو څخه د پخوا د ترانسپورت وزارت ته معرفي شوی و چې بیا یې د ولسي جرګې د باور ترلاسه نه کړه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد د هغو ادعاو د دوسیې په اړه پریکړه وکړي چې د پنامه په نوم له خپره شویو اسنادو سره تړاو لري او کېدای شي چې په نتیجه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. نواز شریف هغه ادعاوې چې ګواکې د غیر قانوني کار کړی رد کړي، خو په دې اړه له 2016 میلادي کال راهیسې تحقیقات روان دي. دغه تحقیقات پر هغو شواهدو څرخي چې نواز شریف د خپلې کورنۍ له خوا بهر ته د میلیونونو ډالرو په ایستلو کې دروغ ویلي دي. کنه 15 کسیز قضایي هیئت د فبروري په 22 ژمنه کړې وه چې په دې اړه به چې نواز شریف ته برأت ورکړي یا هغه له خپلې دندې لرې کړي او که تحقیقاتو ته دوام ورکړي حکم صادر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون له ایران سره د 2015 میلادي کال پر اټومي تړون سخت انتقاد وکړ. ویل چې دغه تړون یوازې هغه هدف ځنډوي چې دا هیواد غواړي اټومي قدرت شي. او ټول هغه اندیښنو ته جواب نه وایي چې په منځنی ختیځ کې د تهران د روانو لمسنونو پر سر راپورته شوې دي. تیلرسن دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون د متحده ایالاتو ولسمشر امر وکړ چې د دریو میاشتو په مخه دې دا وڅېړل سي چې د اټومي تړون له مخې له ایرانه لرې شوي بندیزونه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سم دي که نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې یو ورځ مخکې کانګرس ته څرګنده کړې وه چې ایران د اټومي تړون پریکړې تر اوسه عملي کړي دي. په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون وسو. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر ټرمپ د احتیاط لپاره د دریو میاشتو په مخه د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې پرون په ریاض کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل په منځني ختیځ کې چې هر ځای ستونزې دي تر شا ایران دی او هڅه کوي چې سیمه بې ثباته کړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د مې په درېمه په واشنګټن کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه وي. دا لیدنه کتنه به په سپینه ماڼۍ کې وي او پکې به د منځني ختیځ د سولې پر بهیر خبرې وسي. د ولسمشر ټرمپ د رسنیو د برخې مسؤل شان سپایسر پرون وویل چې د امریکا ولسمشر او د فلسطیني ادارې مشر به د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ترکیې د انتخاباتو د سر ډلې د اپوزیسیون ګوند دا غوښتنه رد کړې ده چې په ترکیه کې د وروستۍ ټولپوښتنې نتیجه لغوه کړي. په دې ټولپوښتنه کې چې د یک شنبې په ورځ وشوه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته لاره هواروي چې ښایي تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې پاتې سي. د ترکیې د خلکو جمهوري پال ګوند پرون وویل چې دا ټولپوښتنه بې نظمه وه نو نتیجه یې هم سمه نه ده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ له CNN تلویزیون سره په مرکه کې وویل دی وایي دا 14-15 کاله وشول چې انتخاب کوونکي دغه خبره کوي او همدغه خبره تکراروي. اردوغان په ټولپوښتنه کې بې نظمۍ رد کړې دي. روسیه د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې اعلامې مخه ونیوله چې دغه ازموینه یې په سختو ټکو غندلې وه او چین یې هم ملاتړ کړی و. د ډیپلوماټانو په وینا پرون په وړاندې شوې اعلامې کې له شمالي کوریا په کلکه غوښتنه کېده چې نورې اټومي ازموینې ترسره نه کړي او د توغندیو توغول ودروي. پیونګیانګ د تېرې اونۍ په پای کې هم د توغندیو یوه ناکامو ازموینه ترسره کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ډیپلوماټانو وویل چې روسیه غوښتنه کوله چې په اعلامې کې د مخکنیو پریکړو لیکونو هغه متن شامل سي چې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د خبرو اترو پر اړتیا ټینګار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل شمالي کوریا مسؤوله ده چې د کړکېچ مخه ونیسي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
له رحمت الله افغان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. د خبرونه بیا هم ورولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د پاکستان یو پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي دا ځل دغه پلاوی د پوځ او ملکي حکومت له پراخو صلاحیتونو سره کابل ته ځي.
په ډیرو کلونو کې په دغه سطحه باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دي تللي.
د ننګرهار پاچین او کوټولو سوالیو کې له سخت دریځو په تصفیه شویو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره افغان امنیتي ځواکونه امنیتي مرکزونه جوړوي. خو ولس وایي چې په هغو ځایونو کې د جوړ شي چې مؤثریت ولري.
چې د سپین غر پورې موږ د تیرا سره په سرحد او دښمن د مغې لارې نه راځینو چې په غرو کې هلته بېسونه جوړ نه شي. هېڅکله سي امنه دا بیس هلته هغه منطقه کې امنیت تامین کول چې ولس تیار دی چې پاڅون وکړي.
د پکتیا یو شمېر قومي مشرانو بیا پر ولسمشر انتقاد وکړ چې د دوی له ولس سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې او که بیا یې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړل دا ځل به یې د پکتیا ولسونه ملاتړ ونه کړي.
بیا هم پر ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ کوم چې په خپلو وعدو باندې باید وفا وکړي. کنی د پکتیاوالو څخه کومه تمه او توقع ونه.
د پاکستان د پوځ مشر د دېرش کسانو د اعدام حکم تایید کړ. په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشتوالي ستونزه څومره د زده کوونکو پر روزنې منفي اغېز کوي.
افغانستان کې خو د کتاب نه رسېدلې و افت ډېر زیات تاثیر کوي، منفي تاثیر، ځکه دلته مکتبونه نه انټرنټ سره وصل دي نه کتابخانه شته.
د معارف وزارت له یوه لوړ پوړي چارواکي سره مو په دې اړه د حقیقت څلې په 19 پروګرام کې خبرې کړې چې له بل د اساسي بشري حقونو له پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوه منی مې کې درته خبرو. لتاسو مننه چې ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار لوو بوجود مخام تر وو بوجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه او د لشي رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان یو پلاوی کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای د پلاوی ډیر با صلاحیت دی او د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو په سلام مشوره افغانستان ته روان دی. حضرت مرزا خیلوال دا خبره پرون له ازادي رادیو سره وکړه او وی ویل چې په راتلونکي یوې میاشتې کې به د پاکستان د استخباراتو او پوز پلاوی هم کابل ته ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی په پارلمان کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو په ګډون د راتلونکې اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. په دې پلاوی کې به د پاکستان د مرکزي کابینې څو وزیران هم شامل وي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته وویل چې دې هیئت ته د پاکستان پوځ او ملکی حکومت صلاحیت ورکړی او د خپل دوه ورځني یا درې ورځني سفر په ترڅ کې به په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په تفصیل پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د دې پاکستانی پلاوی په اړه چې د اپریل په 9 کابل ته رسیږي زاخلوال وایي
په ډیرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي.
افغان سفیر زیاته کړه چې دا ښه فرصت دی ترڅو افغانستان پر پاکستان د لګیدلو تورونو شواهد د دې پلاوی مخ ته کیږدي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې خړ پړ شول چې د فبروري په 19 د پاکستان د سند ایالت په لال شهباز قلندر زیارت کې چاودنی تر 80 ډیر کسان ووشل. تر دې پیښې وروسته په پاکستان کې څو پرله پسې چاودنی وشوې او بیا اسلام آباد کابل ته د یو شمېر کسانو لیست وسپاره او کابل هم له اسلام آباد د یو شمېر مشکوکو ترورستانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته د مارچ په 15 نیټه په لندن کې د بریتانیا، افغانستان او پاکستان استازو غونډه وکړه. د لندن په غونډه کې حضرت عمر زاخلوال د افغانستان په پلاوی کې شامل وو. دی وایي چې د لندن د غونډې له پریکړو سره سم به د پاکستان د پارلماني پلاوی تر سفر وروسته د پاکستان پوځي پلاوی هم کابل ته سفرونه شروع کړي.
تاسو به په دې راتلونکي یو میاشت کې د یو سلسله نورو ټګونو راتګونو شاید اوسې انشاء الله چې هغه به نه یوازې هغه پارلماني او د مخکي نظام اړخوسي بلکې د نظامي او استخباراتي نظام اړخ به هم په اساس هغه توافقاتو چې موږ په لندن کې درلوده تیر میاشت.
د افغانستان د حکومت چارواکو پاکستان په خاص ځله تورن کړي چې په خپل شمنو یې عمل نه دی کړی. په دې ترڅ کې کابل تور پوری کوي چې اسلام آباد ژمنه کړې وه چې طالبان به په هر حال د سولې خبرو تراولي کنه چمتو کیشي له خپلې خاورې به یې شړي. له طالبانو سره د سولې هڅې د پاکستان په منځګړیتوب تیر کال د مې د میاشتې په 22 چې کله د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو وڅنډېدلې.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
نن دې پروګرام ورده افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د امنیتي سلاکار له سفر سره د افغانستان په اړه د ترامپ د ادارې د نوي پالیسۍ موضوع هم پکې انسړل کیږي. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې بیا راپورته شوی. په تېره بیا افغانستان ته د ترامپ د لوړ پوړي امنیتي سلاکار د سفر او د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکا تر ټولو غیر اټومي بم راغورځولو سره یو شمېر افغان کارپوهانو سره داسې نظریې راپورته شوې چې ګواکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نوي ولسمشر ترامپ ادارې د افغانستان جګړې ته بیا پام اړولی دی. زو د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته چیرې چې تیره اونۍ د امریکا پوز تر ټولو ستر غیر اټومي بم د داعش د وسلوالو پر سمڅو را وغورځو. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار د اچین او کوټ ولسوالیو په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي، د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اډو پر جوړولو کار روان دی. د دې ولسوالیو یو شمېر قومي مشران وایي چې دغه امنیتي مرکزونه باید له ولس سره په مشوره د سپین غره د لمنې په لوړو کې سختدریزی تک را تک کوي جوړ شي. نور حالې په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په رپورت کې اوري.
امنیتی چارواکي وایي په کوټه وچین ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات لا هم روان دي، او هغه سیمې چې له داعش وسلوالو پاکې شوي هلته د امنیتي بیزونو پر جوړېدو کار پیل شوی. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب کل اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرناقه فخیری ازادي راډیو ته وویل په کوټه ولسوالۍ کې امنیتي بیز جوړ شوی او په چین کې پرې کار روان دی.
در ولسوالی چین هم در یک از نقاط بسیار مهم و اساسی از دیروز به طرف کار آغاز شده. قطعات پلیس فرادی و لوای چاره ما در روی انشاءالله با اینده نزدیک با تجهیزات مکمل جابجا شدن و اکثر تجهیزات ایره که در ولسوالی چین و ولسوالی کود حضور داشت محسوس می شد پاکسازی شده و یه عملیات فعلا نام ادامه داره و موافقه نه ادامه داره.
نموره وید دوی عملیات لا هم روان دی و هاگ نور سیمی چی لوسوالو پاکی شی حال تا با هم امنیتی بیزونه جور شی. بلخوا د کوټ ولسوالۍ قومي مشر ملک برات سندار وایي په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ یو برخه له دایشانو پاکه شوي او دوه برخې له دایشانو سره دي. نوموړی وایي که امنیتي بیزونه د سپین غره په لمن کې پاس جوړ شي نو ټوله ولسوالۍ ترې امن کېدی شي.
بیسونه خو سیاب کوټ ته دوه دغه دي چې یو دوی د کړپې په سر انتخاب کړی او یو د جنجالي غونډې، خو موږ هغه رد کړ ځکه چې هغه د ولس په درد نه و. کومې چاکې مې نوټکې دي ځکه چې تقریبا دوه برخې کوټ چې دی پاتېرې نام نه دي او یو برخه کې اوس امنیت تامین دی. دا دوه برخه کې هم دا زموږ منطقه غریزه ده چې د سپین غر پورې موږ د تیرا سره په سرحد کې او دښمن د همغې لارې نه راځي نو چې په غرو کې هلته بیسونه جوړ نه شي او زموږ ولس هلته مطمئن نشی سرویس کلا سیم نه دابې سال تاغه منطقه کې امنیت تامین کول چې اون د مقابله سره تیار دی چې پاتون وکړه.
د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان هم ورته نظر لري او په خبره یې د ولسوالۍ پلان دی آرام سیمو کې امنیتي بيزونه هیڅ ګټ نه لري. نو موړی وایي کوم امنیتي ځواکونه د ولسونو سره په همکاري او همغږي امنیتي بيزونه جوړ کړي نو پایلې به مثبت وي.
موږ ته چې دولتي خلکو څه نه دی ویلي کپلا تبان اسد خېلو د باندر ساو خوا په ساو نازیان عبدل اخو کې بيزونه جوړ کاندي بر وای دې مونږ تر راځي قومونه او کله کله جوړ کړه تابع دي خپل شخصي بيزونه دي قوم له پیدا نه ورځي نو قوم ته دا منل ور دي. مونږ ته باغ شه د منل ور دي چې قوم دا من لاندې راشي او قوم دی یو بیرغ لاندې راشي چې پرته دینا خو څه مونږ ته د بيزونه په کوم ساحه کې واچي بر صاحب یې خارجه ته یو ټوپکواله ډله بزي بوله ټوپکواله ډله برازي بوله برازي بوله برازي واره بیا نو هغه مونږ ته منل ور نه دي.
د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره د تیر پنځ شنبه په ورځ پاچین ولسوالۍ کې د تر ټولو قوي ترین بم استعمال وروسته د داعش وسلوالو مقاومت کمزوره شوی او په خبره یې د یاد ولسوالۍ مهم سیمې له وسلوالو پاکې شوي. د دوی په خبره د عملیاتو ته به تر هغه دوام ورکوي تر څو داعش وسلوال په بشپړ توګه وځپي.
د ننګرهار پاچین او کوټ ولسوالیو کې د امنیتي مرکزونو د جوړېدو په باب مو واورېده. اچین هغه ولسوالۍ وه چې تېره اونۍ امریکا پوځ پرې ستر بم د داعش د وسلوالو پر سمڅو را وغورځو. هغو راپورونو ته په پام سره چې ویل کېږي امریکایي خاصو ځواکونو سیمه محاصره کړې ده، د امریکا د پوځ یو چارواکي وویل دا په دې خاطر چې په سیمه کې تر اوسه پورې د داعش د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. دا خبره د امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیام سالیوین لویدیزو آژانسونو ته وکړه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیزو ورځپاڼو مطالب لوستي او ټکي وړاندې کوي.
په افغانستان کې انجینران ښځې تاریخ بیا رغوي، دا د جګړې او سولې انسټیټیوټ د هغې مقالې سره لیک دی چې په افغانستان کې د دارالامان ماڼۍ په بیا رغونه کې د ښځو انجینرانو پر رول او فعالیت تمرکز لري. په مقاله کې راغلی دارالامان ماڼۍ چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال ویجاړه شوه بیا رغول کیږي او $14 میلیونه ورته ځانګړي شوي دي. دا هغه ماڼۍ ده چې په وروستیو دریو لسیزو کې نړیوالو ته د افغانستان د جنگ ځپلي څیرې سمبول وو او اوس د ځوانو افغانانو په مټو بیا جوړیږي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ لیکلي چې د دارالامان ماڼۍ په بیا رغونه کې 20 ځواني انجینران کار کوي. دا څرګندوي چې په افغانستان کې که څه هم انجینري د نارینه و کار بلل کیږي، ښځې شکار پکې کولای سي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د انجینري معصومه دلجان په حواله چې د دې ماڼۍ د بیا رغونې په کار کې ونډه لري لیکلي، د دې ماڼۍ په بیا رغولو کې کار زموږ اعتماد زیاتوي او د دې ښه بېلګه ده چې ښځې څه کولای سي. معصومه دلجان ویلی چې د دارلمان مانی په بیا رغولو کې کار یې د ژوند تر ټولو ښه خاطره ده. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانو ښځو پر ټولنیزو ستونزو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې په ځانګړي ډول پر هغو ستونزو چې په افغانستان کې طلاق شوي ښځې ورسره مخامخ دي لیکنه کړې ده. په دې مقاله کې د زیاتو هغو ښځو خبرې راخیستل شوي چې طلاق شوي کوچنیان لري او کار کوي. په لیکنه کې راغلي چې دا ښځې د خپل اولاد د هویت د تثبیت لپاره د نارینه تایید ته اړتیا لري. په ټولنه کې تبعیض ورسره کیږي او حتی د کور کرایه کولو په څیر آسان کار په سختۍ کولای سي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په افغانستان کې داسې دقیق ارقام نشته چې څومره ښځې طلاق شوي، خو یوه حکومتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې ښایي په تېره یوه لسیزه کې د هغو ښځو شمېر 15 برابره زیات شوی چې په محاکمو کې د طلاق عرض کوي. په هرات کې د امریکا افغانستان ادارې چې په حقوقي مسایلو کې له ښځو سره مرسته کوي، نیویارک ټایمز ته ویلي چې تېر کال یې یوازې په هرات کې له 215 ښځو سره مرسته کړې چې طلاق واخلي. په کابل کې د کورنۍ محکمې یو قاضي رحیمې رضایی نیویارک ټایمز ته ویلي، موږ خوشحاله یو ځکه په خوا به ښځې پټه خوله ناستې وې، خو اوس هغوی پوهېږي چې څرنګه او چیرته د خپل حق دعوا وکړي او طلاق واخلي.
ازادي راډیو اورېده سهار 10:21 دي. د پکتیا یو شمېر قومي مشرانو بیا پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې د دوی له ولس سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې او که بل ځلې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړ، ښایي د پکتیا د ولس ملاتړ له ځان سره ونه لري. د پکتیا یو شمېر قومي مشرانو دا څرګندونې په هغې غونډه کې وکړې چې پرون په مرکز ګردیز کې د ملي ثبات د ټولنې لخوا د دفتر د پرانستلو په ویاړ جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د پکتیا نږدې 400 ځوانانو، مشرانو او میرمنو برخه اخیستې وه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود اپان هم دې غونډې ته ورغلی و.
یو شمیر قومی مخورو د دې ټولنې د دفتر جوړېدو د ستاینې ترڅنګ له افغان ولسمشر اشرف غنی څخه خپل ګیله څرګنده کړه. د پکتیا قومی مشر او په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د کمپاین د دفتر مرستیال جنت خان منګل وویل،
کوم وعده او قولونه چې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی له خوا پکتیاوالو سره شوي وو تر اوسه پورې په یو ژمنو وفا نه ده کړې. پکتیاوال سترګې په لار دي، خو د دې ستیج څخه بیا هم په ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې غږ کوم چې په خپلو وعدو باندې باید وفا وکړي. کنی کم وخت دی، پکتیاوال ولسونه به خامخا په آینده کې د ستا کړو وړو ته ښه متوجه وي. بیا باید د پکتیاوالو څخه کومه تمه او توقع ونه
کړي. یوازې د ولسمشر څخه شکایت ونه کړ، بلکې د ولایتي شورا او د پکتیا ځوانانو په استازیتوب د پکتیا ولایتي شورا ځوان وکیل محمد رحمان قادری هم ولسمشر ته دغه کړې ژمنې ور یادې کړې.
پکتیا واقعا د هر اړخ نه مشکل لري، او پکتیا سره جناب رئیس جمهور او د ټیم ډیر لسوادې کړې وي. ولې په تاسو نن خپل د دې او هغه څوک چې د پکتیا استازیتوب کوي او د بغل کې اوسېږي د یاد وتلې دي او نور یادوي چې تا ډیر لسوادې کړې وي چې هغه وادي کله به ګټه پر کوي. دا د تقریبا 3 کال د انتخابات تیر شو، سبا ورځ بیا انتخابات روان دي.
دا هم ویل چې پر اتلونکو ټول ټاکنو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دغه چلن ته په کتو ښایي دوی دغه ملاتړ ونه کړي. په دغه غونډه کې د ملي ثبات ټولنې مشر ضیا الله قمرخیل ته د پکتیاوالو مشرانو او ځوانانو په لاس د ویاړ لونګۍ ور پر سر کېدو وروسته هغه په سټیج د خپل برنامې ذکر کول او دفتر پرانیستې د موخې روښانه کول وروسته له ولسمشر د پکتیاوالو ګیلې پر ځای وګڼلې او په هغې غږ وکړ،
ولسمشره ولې دغه ولسونه غږ ته نه اوري؟ اے ولسمشره، کله چې دی وعدې کولې ولې وفا ور باندې نه کوې؟ اے ولسمشره، کله چې پکتیا عوامو نه دي درای غوښتله اما نن دي پکتیا نه سالم نمائنده نه لري؟ اے ولسمشره، پکتیا عوامو نه ولې کمیشن کار تا کې ولې اصلي چهره پکتیا عوامو نه وړي؟ اے ولسمشره، ولې دی هغه وعدې چې صلح او ثبات لپاره کړې وي ولې دی هغه په ځای باندې نه کړې؟
دا غونډه په داسې مال جوړې چې په خوا تر دې هم په پکتیا کې یو شمېر سیاسي ټولنو او ګوندونو دفترونه پرانیستي او خپل فعالیتونه ترسره کوي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
له افغان ولسمشر څخه مو د پکتیا د یو شمېر قومي مشرانو د ګیلې په باب واورېده چې وایي له ولس سره په تېرو د انتخاباتو په مبارزه کې ژمنې کړې وي او تر اوسه نه دي بځای کړې، او که بیا افغان ولسمشر د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړل. دا ځل ښایي د پکتیا ولسونه ملاتړ ونه کړي. له پکتیا څخه څنګلوري ولایت خوست زو په خوست کې د عامې روغتیا چارواکو په دغه ولایت کې د غیر قانوني کلینیکونو او درملتونونو د تړلو او په ښار کې د غیر معیاري او تاریخ تیرو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. چارواکي وایي دا کمپاین به تر هغو دوام وکړي چې په دې ولایت کې د افغان حکومت روغتیایي قوانین په ټولو پلي شي او په دې برخه کې خلک له روغتیایي معیاري او اساسي خدمتونو څخه برخمن شي. چارواکي دا هم وایي چې دوی ته د لوی څارنوالۍ او اړوند وزارت لخوا په خوست کې د دیرشو غیر قانوني روغتیایي ځایونو د تړل کېدو امر ورسېدلی چې ډېر ژر به په قانون ماتونکو عملي کړي. د ازادي راډیو بل سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل
د چهارشنبه پر از هم د خوست د عامې روغتیا د صحي قوانینو د بررسۍ ټیم د ښار په بیلابیلو ځایونو وګرځېد او یو شمېر هغه د غاښونو کلینیکونه درملتونونه او د هغو ډاکترانو کتنځایونو پسې قلفونه واچول چې قانوني اسناد نه درلودل او په خپل سری د ناروغانو معاینې او درملنې کولې. د بررسۍ د ټیم مشر ډاکټر جاوید آزادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
هغه د وخانې یا معاینه خانې کلینیکونه چې هغوی جواز نه لري هغوی بل هغه د غاښونو له ډاکترانو چې پروتیز دي او د خلکو خوږه دې زمو د خېری کوي او چې پیدا د چې دوی به د غاښونو جوړ کړي دوی د ډاکټر وځي پسې جوړ کوي دا مونږ بندو ځکه د غاښونو کې د لیکونو اکثره سامانونه نه تعقیبوي ځینې ساري امراض لکه بي اس شو ایچ ای شو داسې نور د یو مریض نه بل مریض ته انتقالېږي.
که څه هم خلک د روغتیايي سکتور د معیاري کېدو لپاره د بررسۍ د ټیمونو توظیفول او کنټرول یو ښه اقدام بولي خو بل لوري ته په دې اندېښنه څرګندوي چې د قانون له متخالفینو ځینې چارواکي او زورواکي ملاتړ کوي او د کلینیک له تړل کېدو سره جوخ مسؤلین مجبوریږي څو بیرته یې پرانیزي چې په دې سره پر حکومت د خلکو باور ته زیان رسیږي. د نوررحمان په نوم یو ځوان چې خپل ماشوم زوی ډاکټر طبي ولی وایي اووم ځل دی چې ماشوم لپاره درمل اخلي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. نوموړی هم دا ستونزه د بې کیفیته تاریختي رو درملو او غیر مسلکي ډاکترانو له کبله بوري او له افغان حکومت غوښتنه کوي د هغو کسانو پر وړاندې د جدي اقدام وکړي چې یوازې مادي ګټو لپاره د نورو خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ وي.
دا ځوامې دا تقریبا اوور مو ډاکټر تر وړه ده اوس پورې هیڅ پیدا نه دو کړی دوی یو تا دولت مې مونږ هیله دادو چې څوک جواز نه لري رسمي جواز هغه د مدینه مینه خانی باید بند شي هغه د پورې به سازو وټکل شي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي دوی به تر هغې د پلان مطابق خپل عملیات روان وساتي چې هر ډاکټر په خپل رشته کې کار وکړي.
په خوست ولایت کې تر څو پورې مو چې دولتي قوانین عملي کړي نه وي او دوی قانوني جوازونه نه وي اخیستي هر چا په خپل مسله کې کار نه وي کړی تر هغو به د موږ هر ورځ عملیات دوام ولري. تېره هفته مو هم د غاښونو شل کلینیکونه بند کړي وه چې هغوی مو د ولایت مقام د هدایت وروسته د لیکلې تعهد وروسته مو دوی ته موقتاً د جوازونو د اخیستو په خاطر وخت ورکړي.
ډاکټر محمدی زیاته کړه د هغو ډاکټرانو پر وړاندې هم جدي اقدام کوي چې شفري نسخه لیکي او له خپل درملتون پرته بل دواخانه پرې نه پوهیږي او یا داسې درمل لیکي چې هغه درمل یوازې له ده سره وي او بل ځای کې نه پیدا کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دجوان رنگونه
سمه نوم راتوي
زمان نوم عزيز دي
اس چې کوم سرک په سر یو کراچي مو درولې د څخر توي پکی
مونږه هغه سره چولې خرڅو د مشون خرڅو سوال لاس کول کی خو زما نکا زمون پلارم د نخود خرڅه ولې وو
خطا ست په پلارونه را پاتې
خو دا میراثي دی خو مونږ هم کې د دنیا سره کیزو خو زمون بچانم دی نه خرڅوي
ډیر کداغه د شور نه خود پاره راته وای چې سرقه می پخایي خاصه طریقه لري کدا کورونو کې چې پخېږي هم دغه طریقې باندې تاسو پخوي
پخاو طریقه کې سو قسم کور کې د پخه کې د نه خود کې وبو باندې تر کې سبایي د درې بجې مسبخین دغه پخه کې هغه زیر نرم کېږي د 15 دقیقې نرم کېږي
خا مثلا دغه کچالو شایان د نه خود زمیمه د شور نه خود کې اچوي یعنی دا ورسره دی کدا تاسو خپل به کې اچوي خلګي در نه غواړي تر
خو کچالو کې نوي هغه نه خود خون نه کې
یعنی کچالو خون کې څه اچوي
هغه کچالو هغه لابدار کې تول مزه د کچالو کشته دي
او دا هم مساله باب چې دي کنه مرچو د سرکه دا څنګه تاسو خپل جوړوي کدا ورته چیرې اخلي بل ځای
مونږه د کوچي کافروشي اخلو الته د کوزه کې دي سو کسان کې د ګرمي انګور په وخت کې هغه زمون سرکه د غوري انګور کې دي
ته من نه خود راست کې په خوي او څومره خرڅيږي ټول درته خرڅيږي پاتې کېږي در باندې کله
زمو د یاد نه ده کې سو کوم وخت کې زمو نه خود پاتې شي خو زمو نه خود 2 بجې یا 3 بجې یا 12 بجې زمو نه خود خلاصيږي په ورځ یو نیم من په خا کوم اوس بازار نشري مونږ د کارسای په وخت کې لاس من په خا میکله
په کابل کې یو هټیواله مو اوریدل شور نه خود پلوریا وای چې اوس بازار د پخوا په څیر سم نه دی او کاروبار یو څه خراب شوی دی په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلې وړاندې د حقیقت څخه په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د ستونزې په باب د معارف د وزارت له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي خو رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوري
د امریکا د مرستو ادارې یو ایس ایډ د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د کتابونو د چاپ لپاره د 15 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان پرون وویل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تېره اونۍ ستر بم واچو لا هم نښتې روانې دي د افغانستان ولسمشر فاروق وردک په پارلماني چارو کې د دولت وزیر او غلام نبی فراهی د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی دي په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد هغو ادعاو د دوسیې په اړه پریکړه وکړي چې د پنامې په نوم له خپره شویو اسنادو سره تړاو لري او کېدای شي چې په نتیجه کې د پاکستان صدراعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن پرون له ایران سره د 2015 میلادي کال پر اټومي تړون سخت انتقاد وکړ ویل چې دغه تړون یوازې هغه هدف ځنډوي چې د هیواد غواړي اټومي قدرت شي او ټولو هغو اندېښنو ته ځواب نه وایي چې په منځني ختیځ کې د تهران د روانو لمسنونو پر سر راپورته شوي دي او شمالي او روسي د شمالي کوریا د روسي اټومي ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه اعلامیې مخاوني ول چې دغه ازموینې په سختو ټکو غندلې و او چین یې هم ملاتړ کړی و
د خبرونو تفصيل کولای شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې بیا ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم په خونځو کې د درسي کتابونو د نشټوالي ستونزه څومره د زده کوونکو پر روزنې منفي اغیز کوي
افغانستان خو د کتاب نه رسېدلې او افات ډېر زیات تاثیر کوي منفي تاثیر ځکه دلته مکتبونه نه انټرنیټ سره وصل دي نه کتابخانه شته
وړاندې د حقیقت د په ځانګړي اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال محمد ابراهیم شینواري سره پر دغه ستونزې خبرې کړې دغه راز د اساسي بشري د حقونو او بخید ماشمون لپاره د ملګر ملتونو د وجهي صندوق یونیسف بل اونیس پروګرام هم درته خبرو خو اوس راځو په پاکستان کې د اعدام د سزا موضوع ته د پاکستان پوز مشر د دیش کسانو د اعدام حکم تایید کړ پوز وای په دې کسانو کې هغه یاغیان هم شامل دي چې په 2014 کال کې په پېښور کې په لسګونو زده کوونکي وژلیو د دیش تن د پاکستان په پوزي محکمه کې محاکمه شوې دي احمد شبر پر رپورت لري
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو په ګډون د دیش تر هغه د مرګ سزا تایید کړې ده
پتیر وطن سره په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال زبی مومن دی چې د پاکستان د پوز لخوا د دیش کسانو د اعدام د حکم په اړه رپورت لري
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو په ګډون د 150 ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دغه کسان په پوځیانو او دمنتي ادارو پر کارکوونکو په بریدونو د امنیتي سرتېرو د تختونې او وژنې او همداشان د ملکي کسانو په وژنه کې ککړ ول چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. د پوځ مطبوعاتي دفتر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، په دغه ترهګرو کې هغه کسان شامل دي چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په خونړي برید، د سوات په سیدو شریف کې پر هوایي ډګر برید او د امنیتي سرتېرو په تختونې او وژنې او همداشان د ملکي خلکو په وژنه کې ککړ ول. د پوز مطبوعاتي دفتر په خپل خبر پاڼه کې همداشان ویلي چې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد روانو رد الفتات پوځي عملیاتو په لړ کې پوځي محکمو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول تیز کړي دي. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو د ښوونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې 1.5 کسانو وژل شوه، په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې پوځي محکمې جوړې کړې. که څه هم د دغه محکمو دوه کلنه موده د روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه، خو د پاکستان حکومت د دې هېواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته یو ځل بیا دغه محکمو موده د دوه کلنو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه. دغه محکمو تر جوړېدا وروسته سلګونو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي. د یادونې وړ ده چې که څه هم دغه محکمو تر جوړېدا وروسته تر دې دمه ګڼ شمېر ترهګرو ته د مرګ سزا اورولې، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ مشر په یو وخت 150 ترهګرو ته مرګ سزا تایید کړې ده.
په همدې راپور سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه اونۍ ځانګړي پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام واورئ، پام وکړئ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف ځانګړي پروګرام ته چې د ازادي رادیو په مرسته وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ بوي، په روانه خبرونه کې د سرویلانس یا د تغذیه د مخنیوي په اړه د یونیسف ادارې د تغذیه د څانګې له کارکوونکي شاه محمود ناصری سره خبرې اترې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته د تغذیه د سرویلانس په اړه لنډ معلومات راکړئ چې دا څه دي.
تغذیه سرویلانس چې دا د وزارت صحت عامې یو له عمده پروګرامونو څخه دی، د یونیسف او د نړیوالې صحي سازمان په واسطه باندې همکاری کیږي. د مشخصو تغذیه شاخصونو د معلوماتو د راټولولو یو دوامداره پروسه ده. د دې هدف دا ده چې د ماشومانو د تغذیه د حالت او د ماشومانو د خوراکي عمل کردونو معلومات ترلاسه کو، ترسو چې دا وشي کولای مونږ ته آگاهی په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا وزارت صحتامه تصمیم ونیسي چې څنګه کولای شي چې د میندو او د ماشومانو هغه اساسي تغذی خدمات ور برابر کی، ترسو وشي کولای چې په مجموع کې د تغذی حالات وضعیت ښه کی. دغه سرویلانس سیستم البته د سنترل سایت یا د مشخصو ساحاتو نه د معلوماتو راټولول ده چې په دوو برخو ویشل کیږي. د صحي مراکز په سطح باندې چې 115 او یا 30 مراکز نه دغه معلومات راټولیږي، او د 1038 د ټولنې په سطح باندې د صحي پوستو څخه دغه معلومات راټولیږي، چې البته دا د ټول ولایت یا ټول ولایتو کې دا پروژه تطبیقیږي. اما د ټول ولایت د تغذیه د وضعیت د څېړنې یا نمائندگی نشي کولای، فقط مونږ ته یو ابتدایي آگاهی ترلاسه کوي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې دغه پروګرام نو په تدریج سره پلی کیږي.
دغه پروګرام مونږ په تدریج باندې شروع کړل. اول دغه پروګرام د یو آزمایښت په ډول باندې په 15 ولایتو کې تطبیق شو، ځکه چې دا یو نوی پروګرام ده. وزارت صحت یو نوی پروګرام ده، افغانستان مخکښ دی په منطقه کې، البته چې دا پروګرام تطبیقي، او د دې نهایي هدف دا ده چې اوس مثلا د یو پروژې په شکل باندې تطبیقیږي. په مرور د زمان یعنی 15 کاله وروسته دا د واخیست چې په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت یو برخه ده پاغه کې مدغم شي.
دغه لړۍ دغه سرویلانس پروگرام کله پیل شوه ده او څومره موده کېږي چې دغه پروگرام روان ده او څومره بریالی ده دغه لړۍ؟
څنګه چې مې وویلې، یعنی دغه پروژه د 2013 کال په شروع کې تر بحث لاندې و، مګر د 2014 د نیمایي نه راپدې خو دغه پروژه په تدریجي ډول باندې تطبیق شوه ده. او کوم هدف چې 115 اویا یعنی صحي مراکز او 1038 هغه د ټولنې په سطح باندې د سی پوستې اته دغه پروګرام تطبیق شوه ده. او موږ سه لاسته راوړنې هم لرو په دغه ارتباط باندې چې دغه نداده چې یو دغه د سرویلانس یو ډیټابیس ته جوړ شوی عامه تغذیه ډیپارټمنټ په سطح باندې، یعنی خپل د نېشنل په سطح باندې دغه راټول شوی ده. لازمی مواد دغه پروګرام ته اخیستل شوی ده چې کوم شی چې د معلوماتو د راټولولو لپاره ضروري ده را اخیستل شوی ده. او افراد چې د دې پروګرام نظارت وکړي، یعنی مسؤلیت په غاړه لري چې د تعقیب کې په کار ګمارل شوی دي، او هغه افراد چې دغه معلومات راټولوي د هغوی تخنیکی ظرفیتونه لوړ شوی، یعنی هغوی ته ترنینګونه ورکړل شوی ده په دوامدار ډول باندې. د دې لپاره یو ګایډلاین ضرور کنه، دغه ګایډلاین هم فائنل شوه ده، ګایډلاین نن ترتیب شوه ده، او مختلفو چکلستونو د مانیټورینګ په ارتباط باندې چې دغه پروګرام ارزیابي او نظارت کې دای هم ایجاد شوه.
دغه پروګرام لمړی لکومې ساحنه تاسو پیل کړل او ټول افغانستان به تر پوښښ لاندې نسی کسنګ؟
اول مونږ په 15 ولایتو کې دغه پروګرام شروع کوزا ساتمه، هغه وروسته په تدریج ډول باندې بیا هم 15 نور ولایتو کې دام توسعه ورکړل، هغه وروسته 12 اوس په سلور ولایتو دغه پروګرام تطبیق کیږي. یعنی د ټول ملک په سطح باندې 115 صحی مرکزونه او 1038 یعنی د ټولنې په سطح باندې یعنی صحی پوسټس کې دغه پروګرام تطبیق کیږي.
خلکو لیولتیا له دغه پروګرام سره په ځانګړي توګه د میندو او د کورنۍ او څنګه ده؟
میندې کورنۍ خو خوخدي، ځکه چې مشخصا د ټولنې په سطح باندې خلکو سره په تماس کیو، مګر دا پروګرام تقریبا نوی پروګرام ده چې دا تطبیق شوی ده. یعنی خلک دینه ډیر آگاهی او معلومات نه لري، اما کوم معلومات چې موږ د ټولنې څخه ترلاسه کوو، مشخصا د ماشومان تغذیه وضعیت چې دوی راځي، یعنی مشخص نمبر د ماشومان باید په یو ربع کې راشي او دغه معلومات نه راټول شي. د ماشومان د خوړو یا د مور د شیدې ورکولو په ارتباط باندې کوم شخصونه چې معلومات راټولېږي، نو دوی په تماس کې دي. مګر اوس موږ د یو پایل په پروسه کې یو، دا تقریبا یو دوامداره پروسه ده، یو 15 کال شپږ کال دی وخت نیسي تر څو چې دا په مکمل ډول باندې باید تطبیق شي.
بله، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ستاسو سره همکاري لري، بیا مشخص ټیمونه به جوړ شوی وي د یونیسف او د عامې روغتیا وزارت چې دوی ساحو ته ځي او هلته دغه کورنۍ مشخص کوي، ماشومان مشخص کوي، بیا دوی کار کوي؟
خبر درته وکم چې دا د وزارت ساتمه، اول دا د وزارت ساتمه یو خپل پروګرام ده. یونیسف او نړیواله صحي سازمان مونږ دا تقویه کوي، سپورت کوي، همکاري کوي دغه پروګرام کې. او بل مونږ کسان نه مشخص کوو، هغه ماشومان چې په کلینیکو کې راځي، دغه ماشومان هر ماشوم چې هلته راځي د دې قد وزن او د مټ د منځنۍ برخې اندازه نیول کېږي. کومې مند چې اغوی امیندوارې د اغوی وینې اخیستل کېږي چې تر څو د اغوی د وینې اندازه وکتل شي، او یا کوم ماشومان چې زیږول کېږي په کلینیک کې یا په صحي مراکزو کې، دا هغه ماشومان مونږ هغه څېړنه کوو چې کوم یې هغه معیار نه کم وزن لري، او یا مثلا کوم یې په هغه باز صحي کنجنیټل شکل باندې د دوی هغه خپل ستون فقرات یا کوم مشکلات چې دغه ماشومان لري دغه معلومات موږ راټولو.
یعنی یوازې په صحی مرکزونو پورې ستاسو کار تړلې ده؟
په دغه مشخص 115 او یا صحی مراکز کې، او په 1038 په صحی پوسټو کې چې د ټولنې په سطح باندې ده، موږ کار هلته فوکس ده. دا فقط یو نمونه چې موږ اخلو، چې موږ ته یو وزه وخی، یو وزه موږ ته وخی چې وزه په څه قرار کده. البته دا دومره دقت نه ده چې د ټول ولایت په سطح باندې حتما موږ ته دغه مشخص وضعیت را سرګند کی، مګر موږ ته یو ابتدایي معلومات لاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا موږ یو وزه ساتمه نور دقیق څېړنه کوي تر څو پوه شي چې رښتیا دلته وضعیت په کوم اساس باندې دی یا په کوم وضعیت کې دوی قرار لري.
کوم خلک چې مثلا په دغه سرویلانس پروګرام کې کار کوي، د دوی په اړه راته وایاست چې دوی څومره مسلکی خلک دي، متخصصین دي؟
یو خود وزارت ساتمه د نېشنل په سطح باندې دلته کسان ته چې دغه پروګرام ګوري، یو نېشنل کوارډینېټر ته، بیا موږ د هر زون په سطح باندې یو کوارډینېټر لرو چې دوی ټول مسلکی کسان چې دغه پروګرام را ګوري. اول ته د سی مراکز په سطح باندې هغه د سی کلینیک مرکز مرکز مسئول دی پروگرام یعنی التی ګوریه او نظارت کوي دا پروگرام جاری ساتي او په همدې شکل باندې په ټولنه کې د ټولنې سی کارکونکو دي مسئولین دي چې دغه پروگرام کې دوی باید کار وکړي او معلومات په منظم ډول باندې دوی ورکړي.
بله، ستاسو د کار په وړاندې دغه کومه پروسه یا لړۍ چې وي اتمن ځنې خندونه او ننګونې هم وي، داسې څه مشکلات هم شته د کار په وړاندې چې ستاسو کار له مشکل سره مخ کړی وي؟
داسې کوم خاص مشکل سره موږ نه یو مخ کې، مګر بیا هم دغه امنیتي لازم مونږ شو کولای کنه چې په منظم شکل باندې باز سایت لاړ شو هغه ځای څخه نظارت وکړو او وګورو چې هلته کارونه څه رقم سرته رسول کېږي، او کله کله دغه راپورونه موږ ته د ولایت څخه په ځم سره لیږل کېږي او د ټولنې په سطح باندې هغه صحیح کارکون کې چې دلته کار کوي هغوی معاش نه لري، هغوی رضاکاران دي. نو لږ څه په هغه برخه کې موږ څه مشکلات لرو چې دغه راپورونه چې موږ ته په میاشت میاشت هغوی لیږي څه په هغه کې ځان پیدا کېږي، کله راپور ورکوي او کله راپور نه ورکوي، او دې باندې موږ توجه کوو چې څنګه وشي کولی زه ساتم او ورسره همکاران مثلا نړیواله سي سازمان یونیسف وشي کولی چې دغه پروګرام لا هم تقویه کړو او بهترې کړو تر څو وشي کولی چې په پایله کې دغه پروګرام د یو موافق پروګرام په شکل باندې مشخص شاخصونه دي واخلو او د وزارت ساتمه د عمومي پروګرام چې د معلوماتو د راټولولو برخه ده هغه کې مونږ مدغم کړو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه درنو اوریدونکو، د حقیقت اصل په روانه خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسو هرکلی کوم. د هیواد یو شمیر ولایتونو په خونځیو کې د تدریسي کتابونو نشتون هغه ستونزه ده چې لا هم ورسره زده کوونکي لاس او ګریوان دي. دا چې ولې د ژمي په دریو میاشتو رسختیو کې خونځیو ته درسي کتابونه ونه رسیدل او لا هم دا ستونزه په کومو سیمو کې موجوده ده، په روانه خبرونه کې به د افغانستان د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال محمد ابراهیم شینواري څخه واورئ.
ډېر زیاته مننه شینواري صاحب چې وخت مو راکړو کور ودان په څو بیلابیلو موضوعاتو باندې به وغږیږو. پایلې د درسي کتابونو نکو کسام د نوي تعلیمي کال لپاره سره سم جن ولایتو ته درسي کتابونه ورسېدل، خو لا هم په جنو سیمو کې دغه ستونزه موجوده ده. مکاتبو ته د درسي کتابونو نه رسېدل ستاسو په نظر باندې په تعلیمي بهیر باندې څومره ناوړه تاثیرات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه چې تشریف مرلو. افغانستان کې خو د کتاب نه رسېدل یو افات ډېر زیات تاثیر کوي، منفي تاثیر، ځکه دلته مکتبونه نه انټرنیټ سره وصل دي، نه ډېر ارسنف کتابخانه شته، نه اضافي مور پلار او اولادونو سره کومه کولی شي، یعنی بېسواده کچه لوړه ده او فقر او غریبۍ او مصروفیتونه. کتاب بېخي ضروري اساسي ضرورت دی. دا چې ولې نه ورسېل دي، تېر ژمي کې موږ اتلس ولایتونو ته د پوهنې وزارت د خپل امکاناتو څخه ولېږل. شپاړس ولایتونه هغه چې یا نام نه و یا جغرافیوي ډېر لرې و، ستونزمن و اکثره نام نه، او دا غی علت دا چې کتابونه د قوس میاشت کې آماده و، خو موږ چې هغه یوازې یو حقوقي مشکل هغه کمپنۍ سره زموږ لرو چې موږ ته کتابونه چاپ کړي و، هغه یو بهرني ملک و. تر څو چې هغه حقوقي مشکل حلېدو، په دې منځ کې موږ یو کمپنۍ سره قرارداد موږ داخلي سرچ انتقالي کړي، خو د هغه حقوقي مشکل تر حل پورې لږ وخت راغی ځنډ، او هغه زموږ د کنټرول نه بهر و. نو بیا داخلي انتقالي کمپنۍ شوه انتقالات کمپنۍ، ترانسپورټیشن کمپنۍ، هغه پښیمانه شوه د نرخ نوی چې نرخونه د ډالر افغانیو کې تغییر راغلی، او بل د ژمي موسم واورین شوی دی، اوس په دې نرخ موږ نه وړو. نو موږ پروسه له سره شروع کړه، سره شروع کړه تعلیمی کال شروع شو. بیا د لنډه کمره جلال احمد ولسمشر سره موږ خبره جریان کړه چې دا یو مشکل دی، او هغه بیا دفاع وزارت ته امر وکړ جدي چې تاسو سکل د دې کتابونه عاجل په نظامي موټر کې ورسوي. شپاړس ولایتونه شپاتې پاتل ستاسو موږ خپل امکاناتو لیدلو. نو شپاړس کې هم د جنوبي او جنوب غربي او غربي زون ته تللی دي، یوازې بامیان دایکندي او نورستان دي چې هغه ته په تیاره کې انتقالي راته ان شاء الله.
تاسو د امنیتي مسایلو یادونه وکړه، فکر نه کوئ چې د ژمي درې میاشتې رسختي د کتاب د انتقال لپاره زمينه و چې
تاسو هم تاسو ته ژمي کې یو کمپنۍ سره زموږ حقوقي مشکل و، او په یعنی موږ پرو انګلیسي کې پرو اکټیولی یعنی مخکې له مخکې امادګي نیول قرارداد مو کړی و، خو تر څو چې حقوقي ستونزه حل ده بهرنۍ کمپنۍ سره داخلي ترانسپورټیشن کمپنۍ پکې مانه شو، نو موږ مجبور شو تدارکات پروسه به شروع کړو، ځکه قانون دی، قانون به موږ د قانون نه اوچت نه نشو ماتوله. هغه پروسه بیا درې میاشتې نیولې، نو ځکه وځنډید، خو هغه ته موږ منتظر نه شو، ځکه رئیس جمهور د حمایت واخیستو، دا مرسته او د نظامي موټر کې انتقال کړ.
تاسو مخکې مکاتبو کې د کتابخانو یادونه وکړه، په یو شمېر سیمو کې د دې لپاره فکر کوم بودی جام موجوده او په ځینو سیمو کې د کتابخانی جوړیم شو خو په شکل چې باید استفاده شوی وي استفاده نشوي.
ځینو خوندو کې شته، زه شخصا زم خوندو باندې ګرځم، به په د دې مطالعه نه پوښتنه کوم چې مکتب کتاب نه غیر د نور کتابونو لوستل ډیر کم ایلولي د علتونو ډیر زیات دی. آینده د کلتور د لوستلو د کلتور کمزوري ده. په خو د انقلاب نه مخکې چې ما پوښتنه کړې زموږ مشران وایي چې کتابونه به موږ ډیر لوستل په خوند او په شوق زو یو مجله چې بچا پیدا کړی ډیر ورته خوشاله اوسې کتابونه هم بارونه دي مطالعه کم شوی کلتور یو ورک شوی. اوس ما یو طرحه جوړه کړې ده او ډونران سره مې خبرې کړې، انشاءالله چې پیسې به مرته پیدا کړو. په ښوونځیو کې نه موږ په صنفونو کې به وړې وړې کتابخانې جوړو او دا به د نګران والیم په مکلفیت کې داخلو چې مطالعین باندې اضافي کتابونه ولولي او انتخابی مضامین لرو. د انتخابی مضامینو په امتحان کې مته د دغه اضافي کتابونو یو امتحان مخلو چې دا د مکلفیت برخه شي د مطالعه او معلم نو دا کلتور باید بیرته راځوندی او ان شاء الله راځوندی.
د کتابونو په دې نشتون کې لګنورم پاتې کیږي په داسال کې چې تاسو خپل هم یادونه وکړه چې لام درې ولایتونو ته د مشکلاتو او ستونزو لامل کتابونه نه دي رسیدلي. خو په بازار کې کتاب پیدا کیږي، دا امر کتابونه دي چې د معرفت وزارت پورې اړوند دي، بازار ته وزي د کومې لارې نه وزي او کنه دا تجارتي چاپ دی؟ که تجارتي چاپ وي چاپ اجازه لري؟
تجارتي ته متاسفانه اجازه نه ده ورکړې. معرفت وزارت په کتابونه لیکلم چې بل څوک معرفت کتاب د چاپ حق لری د معرفت د کتابونو خرڅول منی دي. په یو ډیر رقم فیصدې ممکن بازار ته چا وستلی خرڅ کړی خو مانګا تاسو ثبوت شواهد پنه لرو. ډیر چیز ده په لبابې مومي کتاب د دیوالونو سر کتابونه د معرفت کور ماغه په ډیر خراب کاغذ په ډیر کم کیفیت باندې د محلي کتاب پلورونکو د خلکو د مشکل حل لپاره دا جوړ کړی. اغه موږ اجازه کې نشته، خو اوس موږ په دې کار کې یو پالیسی جوړ کړو چې ځنې خصوصي نشرونکو ته اجازه ورکړو، ځکه که معرفت هم نشي رسولی سل فیصده. او دا د کتابونو مسله ما دلته یو کتاب مې په دې میز کې پروت اوس مې الماری کې تاسو ته وښیم. په دې ټول افریقایي او سیمه ملکونو کې ورلډ بانک او نړیوال بانک یو تحقیق کړی، هیڅ د متوسط او د دریم اقتصاد لرونکي هیواد پوره کتابونه نشي رسولی او نه دي رسولی کله، حتی پرمختللو ملکونو کې دا مشکل دی. نو هغه بدیل باید موجود وي. موږ په دې بدیل څه کار کوو چې ځین نشران ته اجازه ورکړو چې دوی معرفت کتابونه ولولي. فرض کړه اول بدیل بهترین بدیل خدای دی چې موږ یې ورسو سل فیصده، خو که زموږ معرفت بودیجه کمی یا اندازې قراردادونه او حقوقي مسایل او د لارې امنیت او د کتابونو کمواله دا مشکلاتي، نو کم تر کمه والدین ته به یو بل بدیل پروت چې په پیسو ورته وخت لیک څوک پیسو وسلري. او په دې بدیل هم کار کوو که داسې وکړو چې موږ معرفت د تجارانو د لارې نه چاپ کړو، به ماشومان ته یو واوچر ورکړو، یعنی یو وړوکی کاغذ چې هغه لاړ شي او غرفه د مکتب څنګ ته غرفه هغه ته کاغذ ورکړي او هغه کتاب ورکړي، او بیا هغه یو شخصي کمپنۍ والا ته معرفت د هغو وچرونو په بدل کې د بانک ته مغومره پیسې انتقال کړي. دا به ډېر ښه لري، خو هغه لږ وخت غواړي، یعنی سیستم جوړول غواړي.
بیا د دې د چاپ قرارداد دلته په داخل د هیواد کې کیږي که نه؟
چاپ قرارداد کې د رئیس جمهور هدایت داده چې تر وسه وسه باید داخل کې چاپو، خو هغه زموږ د تدارکات قانون هم او هغه څوک چې موږ ته پیسې راکوي د هغه د قانون په چوکاټ کې به کوو. که د 15% پورې داخلي نرخ جګمي ممکن موږ داخلي کړو، که دینم به نرخی جګی نو به نشو کولای. او وسانی فیصله مده ده چې داخل چې څومره ظرفیت دی به داخل کې چاپو، خو زموږ ضرورت ډیر دی او داخلي ظرفیت کم.
په نصاب کې ستونزې نه ګورئ؟ مثلا د زینو ټیټو سیمپونو د نصاب کې دومره لوړه ده چې حتی خون کې پینه
نه پوه. نصاب په اړه کې خو به یو بل ورځ سم یو تفصیلی مرکه وکړو. ډیر زیات ستونزې دي هغه موږ څېړلې او همدا اوس 2018 نه موږ د نصاب اساسي اصلاح شروع کړې چې دې کال کې به عمومي چوکاټ پالیسی سټانډرډونه او سکوپ او سیکوینس ورته یعنې کوم انوان کوم صنف کې راشي چې دا مطالعه کوي او مفردات د یو د یو څو صنفونو بیا په دې روان کال کې به کوم صنفونو چې مفردات سره کال جوړ شي به کتابونه ولیکل شي دا نور صنفونو مفردات. په روان څلور کال کې به انشاءالله موږ نوي کتابونه ولولو. شمیر به هم کم وو ځکه اوس د اوه متن نه هم کې ولس کتابه یار صنف په داسې حال کې چې مکتب یا دوه شفته یا درې شفته کې چې درې ساعته ورته رسیږي ته ولس کتابه څنګه تشریح کړي؟ درسي ورځې هم زموږ ډېرې کمې دي. نوره دنیا کې 228 220 نه تر 230 ورځې دي. دا زموږ تاریخي رخصتیا نیم ډېر دي، ملي ورځې هم ډېرې دي او ژم یا نیم موسم هم موجود دی. مختلف علتونه دي چې اوسلو اتیا ورځو نه زموږ تعلیمي ورځې نه ډېرې شفتونه دي، درې شي مضامین دي ول شي، یعنی به هدا مشکل دي. نصاب به اصلاح کړو دا زمونږ یو اساسي لومړیتوب.
د خونځي او د تعمیرونو په برخه کې ستونزې شته. نو همدا د کابل په ښار کې ځینې خونځي تعمیرونه لري په داسې حال کې تاسو بودی جمع لري خارجي مرستې هم کیږي، خو بیا هم دا ستونزه په ځای پاتې.
هغه څه خبرې دی 2002 نه دی خو د مکتبونو شمیر یو دم ډېر شو، لکه 2000 مکتب او لس نیم زره ته ورسېد او دا خو مثبت اړخ دی. په دا لس نیم زره کې تقریبا 2.5% مکتبونه تعمیر لري چې نه تزر نه ډیر دی دا غټه کمی دی وړه نه خپل تم رغله غوښ تم رډ خو باید سلف صد شوی ځکه پیسې ډیر زیات افغانستان ته راتلی مشکلات یا بنتی او یا د کار عادتیانو به کفایتي و یا د وزارت ظرفیت کم وخت کم وخت یا تعهد نو نور طرف ته توجه ډیر و یا فساد بم پکې ممکن یو څرول لري چې زه پکې د شواهد خن لرم چې لرلې مې باید اصلاح کړم او باید اصلاح کړم اوس پر روان کړم کې بل بدر خیر چې مایسون کې دي زینو سیمو کې ډیر زیات توجه شوی تقریبا اتیا فیصد یا نوی فیصد مکتبونه تعمیر لري داسې سیمې شته چې ډیر فیصد تعمیر لري او فیصد محروم دي اوس په پنځه کال لپاره ما یو پلان دقیق جوړ کړی چې ولسوالۍ وار د مکتب شمیر د تعمیر شمیر د هغې فیصدي نو د دې لمخې به په پنځه کالونو کې داسې یو فرمولا ورکوو چې که د چا ډیر تعمیرونه کمی هغه هر کال به د هغو سهم ډیري د چا چې کمی هر کال به سهم ډیري خو عدالت او مساوات به په نظر کې نیسو چې پنځه کاله بعد دا ټیټم راجیک شي او د دې جګو سره یو ځای
تاسې شنوري صاحب د فساد یادونه وکړه چې شاید په ځینو مواردو کې شوی وي د ځینو ولایتونو نه یو شمېر راپورونه موجود دي چلته بسونه خرڅېږي حتی پخون کو باندې بسونه خرڅېږي
ما تلته ډېر معلومان راغلي ورته ویل مې چې تاسو نه رشوت اخسته کیږي او ورته چې سره راته وایي ویل کې بین لیک نفر خه وخه و نیخه وی ولی شخصی دشمنی جوړی دا کلتوري مسله باید ولس هم کوم کې خلک مو کې او معرف وزارت زما په نظر تر څو چې سیستم نه جوړ نکو د افرادو په تعقیب بیا نفر به ونی سي هغه به واسطه یا ولی او حالت هم ډیر کنه دي نو د معلمین د استخدام د معلم سر معلمانو مدیران د استخدام لپاره ما ډیر جامع تر جوړ کړی وي سب جمهور ته نه لګي وزیر سره تنه مو چې دا سه سیستم جوړ کړل کله کانکور هر کال په خاص وخت کې د ګرم سیر او خاص وخت کې سر سیر معلمان نمتنه لو تاسو باندې مطبوعات مروړو میډیاي کمرای وکیل انمي ملي شورا نه د ولایت شوراګان او کالج پارشي راهلو نو می کټنګول لري هغه بیل پکت قلف کوغه وکیل صاحبان او ملي دایم سره مزه او پارشي کمپیوټر تور کوم لري راو بس به بیرته سره وسو
ان دا منی چې بسونه خرسي کی تاسو یادونه کړی تاسو ته شکایتونه
او ما شخصا ثبوت کړی دی او باید ثبوت وکړو او کار سو کر سره د کوم کې تشکر هم ترکو دعا هم ورته
فکر نه کوي چې هغه شاید فکر وکړي چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پیواز شوارونه دي شاید کوم نتیجه ورنکي
تزمینه اندازه چې کوم مهنت کې امداد د وزارت نوې فساد پرسونل لري مربوطه ما ته ډیر وړې په خپل برخه کې مې خطر اخلم مې جرأت کوم
یو بل موضوع موین صاحب چې په ځینو سیمو کې د مکاتبونه خونځونه د جنگي سنگر په توګه کار اخلي کاغه مثلا وسلوال طالبان امنیتی ځواکونه دي د دې سنځي د حل په خاطر باندې تاسیس کړي دي امنیتی چارو سره
زمونږ یو د حکومت خبره ده یو د طالبان باندې خو موږ حکومت نه لورو تاثیر پیغام ورکو چې مکتب شفخانه کلینیک دخل کورونه د نظامی سنگر کاروان اخلي په حکومت خو موږ خبره کوو او اوس یو پټمنان سره خپل ولستوي چې د لپاره موږ یو میکانیزم لرو ک زمونږ مکتب د پولیسو یا ملي اردو یا ملي امنیت قوا لخوا د نظامی هدف لپاره کاری مربوطه رئیسان تم جدي ویل چې موږ په ماورس خبر کې او موږ امنیت شورا سره یو هماهنګي جوړ کړی او یو ټیم دی لپاره موظف کړی چې ام دا خبر ورکو په ماورس مربوطه ام لوړ لیول مشران سره خبره شریکه یا وزیر سره دفاع یا د غړو د رستیز یا ماوینم سره هم د وزیر سره داخله یا موینانو سره او په امنیت ملي کې هم د شکل او مشران خبرې چې په فلاني ولایت فلاني مکتب کې په فلاني قطعه عسكر یا سمسبان یا قطعه زې په شوې دی او دوی ورته جوړ خبر ورکړي که څوک خبرې کې زمونږ مدیران یا رئیسان
یو بل موضوع چې کال په کال د هغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي چې لزده کړو محروم دي یا د نامنۍ لوجې یا د غربت لوجې یا د کلتوري محدودیتونو لوجې د حل د پاره
هو دا زمونږ یو غټه ستونزه ده یعنی د ټول پرمختګ سره چې اوس موږ نه هاشر 2-3 میلیونه متعلمین درو اوس هم د درې زمونږ د پښبینۍ لمخې یا د اټکل لمخې درې نیم میلیونه ماشومان مکتب نه بهر دي چې دا درې کټګوري دي یا دا چې مکتب ته راغلي بیرته خارج شوی یا بیخي مکتب ته نه دی راغلي یا مکتب ته راغلي اسې ورځ شپې تیری درس نه زده کوي دا موږ خارج د مکتب غنو چې څنګه زده کوي او مکتب حساب نه دي او عوامل یې ماغه دي چې په جغرافیایي فاصلو لري ولې په کلتوري مسله یا په جنگ جوړه نو سکه موږ یو ډېر جامع سروې کوو چې امي مختلف ګروپونه تشخیص کوم سیمې تشخیص کوم چې چیرته څومره ماشومان نه خوندي څخه بهر دي او دا زموږ نوې ستراتیژي پلان چې د 2020 کې شروع شو او 15 کال دوام کوي 2023 پورې وا د لومړیتوب لوی صاحب هم دا د خونځي نه بهر ماشومان خونځي ته راوستل دي
استاد تاسو په خپل خبرو کې ډیرو زیاتو تر خو یادونه وکړئ نو لري صاحب په برخه کې تاسو تر هله لري ملکیږي بکله
خطور شان اول ذهن کې راځي به کاغذ تر راځي به عمل تر راځي ان دا په دې معنی نه چې څه ملکی ډیر شان ملکی شي ډیر ملکیږي او دا تر به نور به ذهن تر راځي تر څو چې د انسان خو پر مخ برواني مشکلات به نوې رازیګی کې به د مشکل باندې اولته فکر کوي به ورته طرح جوړه به ویلي کې به ورته حل کوي چې دا زمنګ منګولې طرح جوړو خو زمنګ نم خلکو طرح جوړ کړی عملی کړی دي منګ دا وی طرح وس لګی کار کوي نو څه معرفت وزارت ولاړ نه دی اڅ کار چ روان دی دا د تیر طرح پر اساس دی اوس چ روان کې به موږ څه کوو دا د پر امکار کوم طرح جوړو
ډیر زیاته من نشم درنو اوریدونکو دا زمنګ د دیونه خبرونه تربیه د الله پامان